سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم احمد شکیب دوست برنامه رک و راست سپین خبر امشب و میزبانی میکنیم. امروز سه شنبه روز جهانی آموزش است و این روز در حال تجلیل میشه که زنان و دختران در افغانستان از حق آموزش محروم هستند.
سلامونه او نیک هیلی زمال خواه هیلی ده چه رو او جوڑ وی او خوشحاله یو چه دیوی افتی پا تیردو سره بیا هم زستاس پا خدمت کیم پا دستی حال که چه از فیسپ پا افته که چور زستاس پا خدمت کی اما از خوشحاله ایم چه بیا هم ورسه ده پا گرد اخ پروانه پر مخ بیو لکه سنگه چه ده پروگرام پا سریزه که یادوانه وشوله نن د جنوری چلر ویشتمه نیته ده تعلیم نړیوال اورس ملګرو ملتونو ویلی چې دغه ورځ د افغان مېرمنو او نجونو په نامه ځانګړی کړی ده ځکه چې افغانستان په نړۍ کې لمړنی هیواد دی یوازنی هیواد دی چې هلته د نجونو تعلیم بند شوی ده په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه له ټولو خواوو څخه خصوصا په طالبانو باندې غږ کړی ده چې د نجونو تعلیم او د ښځو کار کولو ته حق ورکړي.
بله، همچنان منشي عمومي سازمان ملل متحد منع آموزش و تحصیل دخترا توسط طالبان در افغانستان ظالمانه خوانده و خواستار رفع این محدودیت ها شده. در برنامه رک راست امشب با همکارم مسئله منع آموزش در افغانستان، چگونگی رفع مشکل و بالاخره صد مسائلی که صد راهی مسئله است، این مسئله با مهمانای محترم در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانا را معرفی بکنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین. سپس مهمانا را معرفی کرده و برنامه را آغاز میکنیم.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي زازي با خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. نن د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې نن ورځ په داسې حال کې نمازل کیږي چې طالبانو د جنکو د منځنۍ ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. طالبانو د 2023 کال په دوبی کې په افغانستان کې د واکمنېدو نه وروسته د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړي او یو میاشت مخکې په نجونو د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو سختو عکس العملونو سره مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 2023 کال په ډسمبر کې د جنوري 23مه د دې لپاره د زده کړو د ورځې په توګه ونوموله چې په سوله او پرمختګ کې د زده کړو په اهمیت ټینګار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو او تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز ظالمانه ده او په طالبانو یې غږ کړی دی چې دغه محدودیتونه لري کړي. انټونیو ګوتیرش نن د جنوري په 23مه په ټویټر کې په پیغام کې ویلي دي چې اوس د ټولو هغو تبعیضي قوانینو او اقداماتو د پایته رسولو وخت دی چې د زده کړو مخه نیولې ده. خاغلی ګوتیرش په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو د ځنډیدو او د نجونو د زده کړو د مخنیوي په هکله د طالبانو په پریکړو انتقاد کړی دی او ویلي دي چې طالبان باید زر تر زره دغه پریکړې لغوه کړي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي دي چې د 2023 کال د جنوري 23مه نیټه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده، د افغان نجونو او ښځو په نوم ځانګړې شوې ده. د یونسکو د سازمان رئیس د ورځې مخکې په طالبانو باندې په همدې مناسبت غږ کړی دی چې د جنکو د تعلیم د حقوقو رعایت وکړي. همداشان د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاه ظفیری کرنډکر ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز د لګیدو له امله په دې هیواد کې د تعلیم او زده کړو د نړیوالې ورځې منزل سخت شوی دی. د مهاجرو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری هم د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې تعلیم د هر انسان حق دی او باید په افغانستان کې ټول جنکي د زده کړو حق ولري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې متحده ایالات د طالبانو سره د تعامل په سرنګوالي بیا غور کوي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پا پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته ویلي چې امریکا د بشري حقوقونو د طالبانو د سرغړاونو سخت فرمانونو او ناوړه چلند له امله دغه سیاسي اقدام ته اړتیا لري. پرایس خبرداري ورکړلې چې د طالبانو دغه اقدامات به بې ځواب پاتې نشي، مګر امریکا به د افغانستان د ولس سره د بشري مرستو په برخه کې مخکخ رول ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي دي چې د بشري چارو مرستيال او دغه سازمان لوړ رتبه هیئت د افغانستان په بحراني وضعیت د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. او چا په یو نوې سیډنه کې اټکل کړی دی چې په 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیون افغانان عاجل بشري مرستو ته اړتیا ولري. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ پولیو په ضد د 2023 کال د واکسینو کمپاین پرون د جنوري په 23 پیل شوه دی. ټاکل شوی دی چې په دې کمپاین کې به 15.3 میلیون ماشومان واکسین شي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو اعلامیه کې د ورزشي چارو د خبريال خیرالله پرهر او د غراز د بل خبريال قدرت الله ترار په نیولو اندېښنه خودلې او د طالبانو د حکومت نه غوښتي دي چې دا دوه خبريالان سمدستي خوشي کړي. د ازبکستان د انرژي وزارت ویلي دي ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د صادراتي برېښنا جریان سبا د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 15 بیرته پیل شي. ایرانی مقامات او د اروپایي اتحادیه تازه بندیزونه غندلې دي. د خبر تفصیل ته مو پام را اړوم.
ایران د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په 23 د اروپایي اتحادیه او برتانیې نوي بندیزونه وغندل او ویل چې په ایران کې د مظاهرو د ځپلو په مسلې د ایران د مقاماتو د غرب د شوشار د زیاتتون وروسته په تازه لګول شو بندیزونو باندې ویل چې دوی به انتقام اخلي. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان په بیانیه کې ویل چې د ایران اسلامي جمهوریت په ډیر زر د بشري حقوقونو د اروپای اتحادي او انګلستان د نو سرغړاونو لیست هم خپور کړي. اروپای اتحادي د ایران د پاسداران انقلاب د یونټونو په شمول د دیشو نه زیاتو ایرانی چارواکو او سازمانونو باندې بندیزونه لګولې دي. اروپای اتحادي ایرانی مقامات په دې هم ملامتای چې په ایران کې د مظاهراتیانو سره ظالمانه سلوک کوي او همداشان د بشري حقوقونو نور سرغړاونه هم کړي دي. متي الله عبد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د اوکراین جمهور رئیس ویلی دی چې روسی قواوو د دې هیواد د جګړې په اولو کرخو کې درنو بریدونو ته ادامه ورکړې ده. نن د جنوري په 23 په اوکراین باندې د روسیې د غیر موجه یرغل پوره 11 میاشتې وشوې. په دې موده کې زرګونه خلک وژل شوي دي او 3 میلیونه نور بې ځایه شوي دي. د رویټرز د خبری آژانس د رپورت له قرار د اوکراین سور لوړ رتبه چارواکو نن د جنوري په 23 د روسیې سره د جنگ لپاره په مشرتابه کې د غټو بدلونونو او تبدیلیو د مسلې په سر استعفا غانې کړې دي. فنلند وایي چې په ناټو کې د فنلند او سویډن د غړیتو په حق له ترکیه سره په خبرو کې 3 هفتې وقفه پکار ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا د لاس انجلس د ښار پولیسو ویلي دي چې د جنوري په 22 د برید د انګیزې او د بریدګر په حق له د نورو معلوماتو د منډلو هڅې ادامه لري. په سیمه کې ډاکټرانو ویلي دي چې په دغه برید کې یو بل جوبل شوی کس هم پروختون کې مړ شوی دی او د مړو شمیر 11 ته رسیدلی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبری هستین که به مسئله آموزش در افغانستان و منع تحصیل دختران از طرف طالبان اختصاص یافته. مهمانای محترم برنامه بانو مهرو میرین، فعال حقوق زنان و یکی از معلمان که در مکاتب مخفی درس میتن، و همچنان جناب آقای عبدالبصیر سباون، آگاه مسائل آموزشی هستند. تا هنوز بانو مهرین نداریم اما آقای سباون روی خط است. سلام آقای سباون، خوش آمدین. صدای ما را مشنوین؟
و علیکم السلام. تاسو ته او ټول درنو همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
تشکر شما.
سلامون سپت از مغه غوري؟
او بله، زه ستاسو څخه غوړم.
په هر صورت ډیر زیاته مننه خبرونه ته خراغلاست. مخکې لدینه چې د نړیوالو چارواکو یا د نړیوالو مشانو خبرګونونو تراشو بیانات تراشو اجازه راکوي چې د طالبانو له چوپتیا نه پیل کوو. هغه دا چې طالبانو نن د تعلیم د نړیوال ورځې په مناسبت نه کومه اعلامیه خبره کړه او نه دا چې د نورو د بیانونو په اړه کومه تبصره وکړه. حتی د هلکانو د تعلیم په اړه هم څه نه دي ویلي. ستاسو په نظر دغه چوپتیا څه پیغام لري؟
مونږ کله فایل نه چې لکه مو وخت نه دوی په افغانستان باندې واکمن شوی دی، کومګه د تعلیمي بهیر وضعیت ته یو کتنه وکړو، واکن ډیر زیات سطحي چلند ورسره کیږي یا په دې برخه کې ډیر زیاته بے پامي کیږي. تاسو وګورئ چې د دولت ټول اموراتو ته منظم کار دوی خپل د حکومت په چوکاټ کې روان کړی دی. ولی که تعلیمی برخې ترې شو اتلس میاشتې وشوي، لا زیاتې چې د خزینه او مکتبونه بندې دا دی چې د دې په ځای چې موږ هغه مکتبونه خلاص شي، پسې پوهنتونونه هم بند شو، کاري محدودیتونه نور هم پکې رامنځته شول، نو نه پوهیږو چې دا اعلامیه به ولې نه خپره کړې. دا یو جدا بحث دی، خو که په کل کې موږ ګورو له بده مرغه چې دا د یو هیواد د ثبات لپاره، د یو هیواد د ودې لپاره او د هیواد د وګړو لپاره تر ټولو اساسي او بنسټیز کار هغه علمی او اکاډمیک وده ده. ولی متاسفانه دې برخې ته پام نه کیږي. موږ د نړۍ ټول ملتونه تاسو مطالعه کوي، دا غوی د پرمختګ پړاوونه وګورئ او نن په نړۍ کې دی لوی اقتصادي، نظامی او ډیپلوماټیک ځواک په توګه په نړۍ کې را څرګند شوی دی، او دا غوی اساس هم د تعلیم دی. ځکه موږ فقر نه وژني، غربت نه وژني، خو بې تعلیمي یا ناپوهي چې دا زموږ نسلونه وژني. نو پوهیږو چې دوی به ولې دا اعلامیه تر دې د منی خپره کړي او یا به وروسته خپروي. خو که ګورو دغه برخې ته، متاسفانه چې پاملرنه ډېره زیاته کمه ده، او بلکې پاملرنې کموالي تر څنګ لا محدودیتونه ډېر زیات پکې رامنځته شوي دي.
ولې د محدودیتونو د رفع کولو لپاره عملی ګامونه نه پورته کیږي؟ طالبان کومه مشخصه نیټه نه اعلانوي، ولس نه پوهیږي چې امر رسانی کله بیرته صادریږي. یو نیم کال په خونځو باندې تیر شو، دغه د درې څلور میاشتې د پوهنتونونو په مسلې باندې تیر شوې، اما هیڅ څرک نه لګیږي د دغه اقدام. نه کومه پالیسي اعلان شوه، نه کومه تګلاره، او خاموشي ده. هم دغسې دا به څونه وخت نور هم دوام کوي؟
تر ټولو ډیره زیاته د اندېښنې او مایسه کوونکي او خفه کوونکي او ډیره زیاته ځورونکي بحث همداری موضوع همداده چې پر طالبان مخکې له دینه یو 15 کاله واکمن و، او بیا شل کاله د واک بهیر نه لري و، اوس بیا دغه واکمن شو. فکر وکړي چې د دې تحریک یا د دې حرکت اتیش کاله شاوخوا به واخلو چې کیږي. په اتیش کلو کې چې یو حکومت ادا کوي یا د حکومت واګي ترلاسه واګي اخلي، اغوی هدا کل د دل لپاره چې مونږ په افغانستان کې څه ډول تعلیمي نظام غواړو، په څه شکل غواړو، او کومه یو تاګلار ورته ولري. متاسفانه چې مونږ ته د ویری حالات او د خفګان حالات هم دا دی چې ولی دوی چې څنګه واک ترلاسه کړی وي، باید دې برخه کې د دوی ډیره واضحه پالیسي و، ډیر واضحه تاګلار و، او د نوی اثر سره څه ادلون بدلون ته پکې اړتیا و، هغه هم به اعلان کړی و. ولی تلس میاشتې وشوي او څو ځلې د دوی د بیلابیلو وایندانو د خولې نه موږ دا خبرې واورېدلې چې موږ په نوي طرزالعمل باندې کار کوو، نوي تګلاره جوړو. اول خو د سوال دا دی چې ولې په دې دومره اوږد تحریک په دومره چې دا تعلیم د هر سیاسي ډلې ګروپ کاغه په هر شکل وي، دا ډېر یو مهم بحث دی. ولې تر 30 کلو پورې دا نه دی شوی؟ دا خزا هغه په خپل ځای دا چې په دې تلس میاشتو کې من بيخي د پرمختګ یو ډیر کوچ نه سره کونه کاته، بلکې لا نور داسې څه پکې وشو چې هغه زیات خفه کوونکی وو. نو زمونږ امید دا دی چې دوی چیرته غواړي چې افغان ولس خوشاله کړي، او هغه اساسي حقونه چې عام اسلامي شریعت ورکړی دی، عام قانون ورته ورکړی دی، دا حقونه ورکړي، او دوی هم د راتلونکي لپاره په نړۍ کې دی یو باثباته، دی یو پرمختللی، دی یو مدرن، او د یو قوی نظام تخترن شي، نو مهمه ده چې دې برخه ته پام وکړي او لبد امرغه چنه کیږي. زمون امید د ټول ولس هم دا تاسو کې په افغانستان کې په دې باندې ریسرچ وکړي، د 99% نو زیات خلک دا غوښتنه کوي چې مونږ پرې دې چې مکتبونه خلاص کړي. یعنی دا څومره د افسوس خبره ده چې په یوه وشتمه پیړۍ کې مونږ زارای کوم حکومت ته چې ته مکتب خلاص کړه، ته پونتون خلاص کړه، ته د کار لپاره زمينه ورته برابره کړه. یعنی په یوه وشتمه پیړۍ کې د دغه سوال او زارای باور وکړي نور څه همدا چې هر افغان دین نو ستړی دی چې په دې زارای او سوال باندې په مقابل کې هیڅ مثبت عکس العمل مونږ نه ګورو، نو خفه کوون کې زمونږ ډیرو امید دا دی زمونږ د دې ټول رهبرانو د دې د مشرانو نه د یو افغان پتوګه د یو کشر پتوګه ته هله کوچی دا د افغانستان تصویر ته نړۍ ته وړاندې کوي. په افغان ولس کې په دې باندې دومره خوشینه پرته ده کته د هر افغان سره غږیږي هغه 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 په دې مسله باندې
نهایت.
تشکر جناب آقای سباوون. شما از دلگران به یقین هستند که طالبان عمدن این ممنوعیت ها را و وضع کردن که از زنان و دختران افغان و من تحصیل بر اونا با عنوان ابزار علیه جامعه جانی استفاده بکنن تا اینکه اونا را وادار بکنن که رژیم طالبان را به رسمیت بشناسن. شما چی فکر میکنید؟
او فکر کوم چې دا خو تر ټولو ډېر غیر منطقي عمل دی چې موږ خپل ولس ارغمل کو، د خپل ولس اساسي شرعي قانوني حقونه نقض کو او هغه د پخو لاندې کو، د دې لپاره چې موږ د نړۍ سره په تعامل وکړو. زه فکر کوم چې دا په شرعي لحاظ باندې او دا په منطقي لحاظ نه په قانوني لحاظ باندې دا د دوی لپاره د عزت او د وقار خبره ده چې دوی دا وایي چې موږ په دې خاطر باندې، یعنی دا به ډېر د افسوس وړ وي چې خپل ملت ارغمل کا، دغه حقونه نقض کا، په مقابل کې د نړۍ نه پر امتیاز واخلا. د حکومتونو پرېکړې، د نظامونو پرېکړې او هغه نظامونه چې ولس ته د خدمت ادعا کوي، د ولس د نظام د رهبرۍ ادعا کوي، د مسؤلیت ادعا کوي او خپل رایت کړي، بیا په مقابل کې خپل ولس راواخلي، هغه ارغمل ونیسي او نړۍ ته وایي چې ته دا امتیاز راکړه زه به دا معنا دا 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 معنا لري چې دا ولس د نړۍ دی زمونږ نه دی، نو نړۍ سره پی وي باید مونږ بازی وکړو. زه فکر کوم که چېرته دا دلیل د دوی وي او په دې منطق او په دې دلیل باندې دوی دا قدم پورته کوي، زه فکر کوم چې دا د دې حکومت لپاره، ځکه دا حکومتونه تیریږي وخت نا وخت، تاسو ګورئ افغانستان کې بدلونونه کیږي، خو تاریخ بد ډیر دردونکې قضاوت په دې برخه کې بده دوی په حق لبانی کوي چې بیا د دې جبران ډیر سخت دی. بیا بل خصوص د غتالی مصفرت کتل سمشتي وشوي چې دا مکتبونه بند دي، دی وی ورځي مکتب بندول دا د دې جبران څومره سخت دی او دا لا خوري دي خیر چې دا به تر څو وخت پورې دا ما پیدا کوي.
چی فکر میکنین آقای سباوون که آیا این تصمیم نه تنها تصمیم طالبان هستن، برای که شما را از مقام های طالبان رسما میگن که در مخالفت با این تصمیم قرار دارن، آیا این تصمیم از او طرف سرحد به طالبان توصیه شده؟ آیا کسایی که در عقب قرار دارن میخواین که به شکل افغانستان یک حکومت مستقل باثبات نباشه و افغانستان به اصطلاح در یک حالت سردرگمی و یک حکومت یک کشور بدون حکومت قرار بدن تا بتونن چنان که میخواین استفاده بکنن؟
موږ چې هم څومره تر کومه حده پورې اورو، تر ډېره کچه باندې د دې طالبانو اکثریت غړي مخالفت لري، خو موږ دې مخالفت سره په دې موافق نه یو، پرته له ښاغلي ستانکزي نه چې هغې په صریح ډول باندې پر فیس باندې اعلان وکړه او غږ یې وکړ. موږ دا خبره موږ لپاره د قدر وړ نه ده، او هغه څوک چې دا خبره کوي باید واضح خپل نظر ووایي، ځکه دغه نظر خو خدای مکه د شریعت سره په ټکر کې نه دی، ځکه تعلیم خو دا خو د هر انسان دینی او شرعي او قانوني حق دی، نو کله چې په دغه برخه کې بی عدالتي کیږي نو دا خو ډیر واضح ده باید خپل نظر څرګند کړي، ځکه پرته له ښاغلي ستانکزي صاحب نه نور هیچا په دې برخه کې نظر څرګند کړی نه دی. دا چې نظر څرګند نه کړي نو دا خو ګټه نه کوي، مهمه دا ده چې دوی په کول کې د خپل امیر سره باید کینی قنات ورته ورکی یا هر هغه ډله ګروپ چې د دې خونیز نظام پاک لبانی د غډول دریز غورا کړی دی هغه سره باید مستقیم کینی قنات ورته ورکی او هدا کله خپل نظر ورکی ځنی وختونه کې پارت کا منګه به منګه ته تغیر نشو راوستل خو زه وایم چې دا کارخانه ده دا مکتبونه باید خلاص شي او دا هر څوک د طالبانو په ډلو ګروپونو کې وي کام کوي کا هر څوک دا دغه مسولیت کیږي چې دا چې بدلون راوستي شي کني شي راوستي خو هر عقل خو دی وي دا کارخانه ده د دې مخه باید ونیول شي او د شریعه او دینی حق چې زمونږ خويندو ته حاصل دی دا باید ورته ورکړ شي دا چې څوک نه کوي موږ دا ډول محافظه کاری چې دا په هیڅ لحاظ د توجیه وړ نه ده او د منخ وړ نه ده
مانه اما سفی صاحب یو چشته چې جناب سبون صاحب اشاره وکړه هغه دا چې د طالبانو نه جوړښت نه تقریبا شپږ ویشت اته ویشت کال تیریږي دوی یو ځلې په افغانستان کې د حکومت تجربه لرله بیا په دې تیرو شلو کلونو کې دوی له افغانستان نه کمدونه لري و همدونه نږدې هم ورته و د افغانستان په کلیو او بانډو کې د دوی جنګیالیو حضور درلود دوی د افغانستان له ټولنې څخه خبر دي یعنی په یو ډول دوی د حکومت یو بدیل ځان ګڼلو نو کله چې ته ځان د حکومت بدیل ګڼې باید تګلارې او پالیسیانه هم ولري هم په خونی ځم په اقتصادي هم په نور مسایلو کې
در حال است کانوز حکومت طالبان قانون اساسی مشخص را اعلان نکردند
بالکل اول بل خو کله چې د دوه مذاکرات پیل شول طالبان داس فکر کاوه چې دغه حکومت مونږ ته سپارل کیږي مونږ بیرته قدرت ترازو او په همدغه فکر باندې دوی کابل ته صرف کړ نو کله چې راغل بیا ور سره نه اقتصادي پالیسی و نه ور سره هغه اساسی قانون لپاره تر اوسه پوري کار شوی دی دغه پښتنې دي چې ولس له دوی نه غواړي اما زه غواړم چې جناب سبون صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې سبون صاحب کله چې دوی د دوه مذاکرات پیل کړل دوی په همدغه فکر باندې و چې دوی به کابل ته راځي دوی به د حکومت پر رهبرۍ کې نو د حکومت رهبری کول دا خو ځان ته یو خاصه توجه غواړي هغه دا چې ته باید اساسي قانونو لري په نورو برخو کې کړنلارې او تګلارې ولري ولې دوی داسې لامادګۍ پرته داخل شول کابل ته
مسونه امداده تر کومه هدا پوری خو چې مونږه دوه کې د دوی هغه د مشرانو د بیلابیلو مشرانو نظریات اوریدل او پاره دې برخه کې هغه خو صریح ویل چې مونږ د تعلیم غوړو دا خبرې خو تایید کړي دا چې عملاً واک ورسېدل نظریات تغیر شو دا جدا بحث اصلا د اندېخني خبره امداده چې ولی د دومره کلونو په بهیر کې دلتا پالیسی موجوده نه و چې واکه ورسیدې بیا هم شو مونږ یعنی په دغه برخه کې له بده مرغه چې هیڅ نه وای پرمختګ نه ګورو بلکې لا محدودیتونه ګورو او دا محدودیتونه د دې پای شوې دي چې په ټوله کې د افغانستان په وضعیت نړۍ سره پر روابط باندې او په کل کې خلک ډیر زیات خپه کړي دي تاسو وګورئ چې هغه کور نه یو ورور داغه ورور پانتون تاجی هغه فارغه کی یو داغه ورور چې مکتب هغه فارغه کی او په مقابل کې خور نه ستوي نو تاسو څه فکر کوئ چې عمر تر پاغوي کایما د ډیرو ته تو خويند ژړاګانی په دغه برخه کې واره تاسو وکړل په پانتونونو کې د خويند چې د پانتونونو نوې ستل شوی دا د یو حالت ته چې یقینا ډیر زیات خفه کون کړي او بل خصوص په هر مسله کې خو بل په تعلیمی بهیر باندې من سخ زوري کو زکه کمنګ د نړۍ د احتیاجاتو نظام خلاصو کمنګ د نړۍ کې اوسد وړې توان غواړو یو باثبات نظام غواړو نو په کار ده چې موږ په تعلیم باندې پنګول وکړو او دې برخه ته یو خاصه توجه وکړو لبده مرغه چې امدغه اساسي برخه ده دې ته توجه کم ده پرکه په دې امدغه تلس مېشتو کې چې دوی په مېش کې به یو ځل دوی وایندانو دا ادا کول چې موږ لګیو په طرز عمل باندې جوړو اول خدای دې چې زه په کامل اطمینان وایم زه په پانتون کې وساس پات شوم ما په مکتبونو کې بیلابیلو برخو کې تدریسي بهیر کې ما کار کړی دی خوشبختانه زمونږ ټول اوس وګورئ تاسو د خزو مکتبونه جدا او د لکانو جدا دا سمات د پټولو پانتونونو کې د سې یو خدای مکه غیر شرعي کارو خود ز خپل د سې سیمینارونو ما ورکړي چې پاغې په صلحاو خويندي تاسو باور وکړئ زه نمونه په شکل ما په خپل فیسبوک پاړه باندې ورکړي دي چې زما یو کانفرنس د 300 نه زیات خويندې ناشې وي ما یو خور پکې ونه کتل چې داغي حجاب نو یعنی هغه اسلامی اساسات دا پښتني ټولنه د اسلامی ټولنه دا خانه په کې رعایت کېدل او خدای مرکز مونږ په علمی او اکاډمیک ادارو کې دا چې څه نه دي شوی چې هغه زمونږ وسنۍ محدودیتونو د ادعا لپاره یو ثبوت په توګه باندې وړاندې شي. نو متاسفانه چې هر څه دي دا د دوی ترمنځ دي واضح او روښانه خبره مونږ دې برخه کې نه اورو او دا هم ډیره زیاته ځورونکې ده.
مننه سباون صاحب. آصفی صاحب مهربانی کتا سکون.
بله، یک مسئله از جناب آقای سباون که در این حال که امیرکم که شما مطمئنن آگاه هستین، جامعه جهانی، کشورها، نهادهای بین المللی مثل شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، همه و همه از طالبان خواستن و خواهش کردن که ممنوعیت تحصیل بر دختران لغو بکنند، اما طالبان هیچ اصلا پاسخ به هیچ کدام ندادن و میگن که ما میبینیم. بالاخره گزینه جامعه جهانی در برابر طالبان در این راستا چی است به نظر شما؟ چه گزینه خود دارن؟
اول خو تر ټولو زیات خفقون کی خبره داده چې مونږ ولی د نړۍ نورو هیوادونو ته یا د ملګرو ملتونو سازمان ته یا نورو سازمانونو ته دا چانس او فرصت په لاس ورکو چې بل اخره زمنګ د خپل ادباو د حقوق پاک لمن سره باس او مشاجره او مناجاه وکړي. دوی د یو مسول نظام په توګه چې اوس په افغانستان کې دي، ټول هغه حقونه چې قانون ورکړي، شریعت ورته ورکړي، هغه باید خپل ادباو ته ورکړي او د دې ضرورت او اړتیا احساس نشي چې نړۍ مون سره زمنګ د ادباو پاک لبانې بحث وکړي. ځکه دا هم زب لپاره ډیره زیاته خفقون کې دا چې ولی د نړۍ نور هیوادونه را پاتېږي او هغه مون سره د زمنګ د ادباو د حقوق پاک لبانې خبرې کوي او در حال کې چې تر ټولو مون شرعي او حقوقي مکلفیت اول د خپل ادباو د قانوني حقوقو پاک لبانې لرو چې باید دوی ته ورکو. امداد هغه دا خو په دې برخه کې تاسو کو ګورئ وای چې د اسلامي هیوادونو سازمان د علماو نړیوالې اتحادیې او همدارنګه ټول اسلامي هیوادونو په یو وخت له په ګډه باندې دا غوښتنه تکرار کړل چې پانتونونه د خلاص شي، مکاتب د خلاص شي، کاري محدودیتونو په برخه کې دا وضع شوی او دغه چې دی دا لری شي. یعنی د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو کې مونږ ته یو مثال توګه کې چلته چا مکتب بند کړي، الته چا پونتون بند کړي. نو خفقوي کې په همدغه حالت کې خزه ده یو شمیر نور هیوادونه چې د دوی بيدا قدوي یا د نظریه د مفکوري په لحاظ باندې دی، نو دغه اسلامي هیوادونه مونږ یوازې اسلامي هیواد نه یو بلکې و پنځوس اسلامي هیوادونه مونږ په نړۍ کې لرو او په ټولو کې ډیر نورمال حالت روان دی. مونږ ولې د نړۍ سره چې هغه هغه د نړۍ اج برخې سره چې موږ عقیدوي او نظریاتي یو تاګلار یو عقیده لرو، یو دین لرو، یو مذهب لرو، یو تاګلار لرو، لاغه سره ولی په دغه دومره مهمه موضوع کې چې یعنی دا جزئي خبره هم نه ده چې دا په جزئیاتو کې به موږ ورسره اختلاف ولرو، دا خو یو ډیر اساسي موضوع ده د کې ولی یو ډیر متفاوت برخورد وکړو. نو په مقابل کې چې موږ ګورو دوی بیا هم دیر د سی ادي چلن کوي او دا مسله ډیر د یو اساسي بحث په توګه باندې راخلی. خو کومنګ له هر اړخ نه دی زاوی ته ګورو نو معنا دا ده چې د سی منطق نه په شریعت کې شته دی او نه په قوانینو کې شته دی، نه زمونږ په عرف کې شته، نه زمونږ په کلچر کې شته دی چې هغه د دې باعث شي چې زمونږه د ټولنې یو ډیر مهم قشر
اغه له دغه سیاسي حقوقونو نه محروم شي. ډیره مننه سبون صاحب. لکه څنګه چې تاسو په اخري جمله کې یادونه وکړه، اغه دا چې طالبان د مسلې ته دومره توجه نه کوي او خبره تر دې سي پور رسیدلې ده چې امریکا له خپل متحدینو سره تل طالبانو سره د تعامل پر سر یا د تعامل د بدلون په اړه باسونه پیل کړی دي. اروپای ټولنه هم همدغه باسونه پیل کړی دي. د خبرونه په دوه منیمای کې دغه باسونه په اړه دا چې دنیا به له طالبانو سره څه کوي پم دې باس کو. اما اوس زو د دې بحال خبرونه اورو چې پس له خبرونه به بیرته له خپل ملمنو سره او یا هم له سبون صاحب سره بحث ته دوام ورکو.
با عرض سلام احد عزیزاده از رادیو آشنا صدای امریکا هستم با آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو امسال از روز جهانی آموزش به عنوان روز دختران افغانستان تجلیل می کند. از روز جهانی آموزش در حال یاد دهانی می شود که میلیون ها دختر در افغانستان از آموزش ثانوی و متوسطه و تحصیلات عالی محرومند. در حالی که جامعه جهانی روز سه شنبه 24 جنوری از روز بین المللی آموزش گرامی داشت به عمل می آورند، افغانستان تنها کشور جهان است که دختران از رفتن به مکتب منع شده اند. کارن بکر، شرزفیر سفارت امریکا برای افغانستان، می گوید این دشوار است که روز جهانی آموزش را امروز در حال تجلیل کرد که دختران و زنان در افغانستان از این حق محرومند. وی در توییت گفته است که آموزش در واقعیت سرمایه گذاری برای آینده افغانستان است و باید دختران و پسران به آن دسترسی داشته باشند. انتونیو گوتیرش روز سه شنبه 24 جنوری به مناسبت روز بین المللی آموزش در پیام در توییتر گفته است اکنون زمان پایان دادن به همه قوانین و اقدامات تبعیض‌آمیز است که مانع دسترسی به آموزش می شود. جزئیات بیشتر را از فازیه احسان می شنوید.
آقای گوتریش از تصمیم طالبان درباره تعلیق تحصیل دختران در پوهنتون‌ها و منع آموزش دختران توسط طالبان در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که طالبان باید هرچی زودتر این تصمیم را لغو کنند. منشی عمومی ملل متحد آموزش را حق اساسی هر انسان عنوان کرده و از همه کشورها خواسته است که در زمینه بهبود محیط‌های آموزشی سرمایه گذاری کنند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ممنوعیت دختران از رفتن به مکتب را به مثابه حمله به کرامت انسانی خوانده و گفته است که 24 جنوری سال 2023 روز بین المللی آموزش به نام زنان و دختران افغان اختصاص یافته است.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم امروز در توییت گفته است که آموزش حق هم است و تمامی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان باید حق دسترسی به آن را داشته باشند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید برخوردهای کنونی طالبان در برابر افغانها بی پاسخ نمیماند و آنان از تمامی ابزارها برای مانع شدن از نقض حقوق بشر توسط طالبان استفاده خواهند کرد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، روز گذشته به رسانه‌ها گفت کمک با افغان‌ها به معنی حمایت از طالبان نیست، بلکه به گفته وی امریکا در رابطه با چگونگی تغییر تعاملش با طالبان با متحدان خود در حال مشوره است. وی گفته است با توجه به نقض حقوق بشر در بیشتر موارد توسط طالبان، فرمان‌های سختگیرانه‌ای که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از طالبان دیدیم، ما چگونگی برخورد و تعامل خود با طالبان را بازنگری می‌کنیم. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هفتن در اثر دو گوله‌باری مرتبط به هم در شمال کالیفرنیا در مشاغل زراعتی کشته شده‌اند. این سومین بار است که در 8 روز گذشته گلوله‌باری به شمول حمله بر یک سالن رقص در مراسم تجلیل از سال نو قمری که در آن 11 تن جان باختند در این ایالت رخ داده است. کریستیان کارپس، عامل پلیس سان ماتیو، گفته که افسران پلیس روز دوشنبه چونی جاو، یک مرد 67 ساله مظنون را در موترش که در ساحه متوقف شده بود بازداشت کردند. این مقام پلیس گفت 84 تن و یک تن دیگر در حالی که زخم برداشته بود در مزرعه یافت شده و افسران پلیس 83 تن دیگر را در مکان چند کیلومتر دورتر پیدا کردند. با باور مقام ها ژاو کارگر یکی از این تسهیلات است و قربانیان نیز کارگران این تسهیلات بوده اند. عامل پلیس سان ماتیو گفته است که مقام ها تا هنوز انگیزه حمله را مشخص نکرده اند. آغاز سال جدید در امریکا با یک سلسله واقعات گلوله‌باری و کشتار جمعی به همراه بوده است. 6 واقعه در کمتر از یک هفته رخ داده است که در اثر آن 39 تن کشته شده اند. امروز سه شنبه 24 جنوری دقیقاً 11 ماه از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین در حال مگذرد که در نتیجه آن هزاران تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شده اند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی به حملات سنگین راکتی بر خطوط مقدم جبهه بر کشورش ادامه داده اند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش 23 جنوری همچنان گفته است که هر ساعت این راکت پرانی ها ادامه دارد، اما او تاکید کرده که جنگ و دفاع در منطقه دنباس نیز ادامه می‌یابد. در یک خبر دیگر، اوکراین روز سه شنبه 5 قمندان و تعدادی از مقام های ارشد دیگر را در ولایاتی که در ساحه جنگ موقعیت دارند برکنار کرد. این بزرگترین تغییر در رهبری اوکراین از زمان جنگ به دنبال تهاجم روسیه بر آن کشور در سال گذشته است. در میان بیش از ده ها مقام ارشد اوکراینی که روز سه شنبه برکنار شدند و یا خود استعفا دادند، قمندان های مناطق کیف، سومی، دنیپر و پتروفسک، خرسون و زاپوروژیا شاملند. هر پنج منطقه در طول سال گذشته میدان های اصلی جنگ بودند. و خبر اخیر، ماریو بلاگزاک وزیر دفاع پولند بر روز سه شنبه گفت این کشور به صورت رسمی از آلمان تقاضا کرده است تا تانک های لیوپارد دو را برای کمک به اوکراین ارسال کند. بلاگزاک در توییتر خود نوشته است که برلین تقاضای وارسا را دریافت کرده است، اما تاکنون به این تقاضا پاسخ نداده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه روک و راست سپین خبر هستین که با در حاشیه روز جهانی آموزش در مورد منع تحصیل دختران از سوی طالبان در افغانستان صحبت میکنیم. مهمانان این بخش برنامه بانو انقا هدایت، فعال حقوق زن، و جناب آقای بصیر سباون، آگاه مسائل آموزشی هستند. بانو هدایت، سلام با شما، خوش آمدین، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارین؟
بله، سلام علیکم، سلام با شما
و تمام
شما
در رادیو
آمریکا.
ممنون
از دعوت شما.
تشکر. نزدیک به بیشتر از 1.5 سال از حاکمیت طالبان میگذرند و آهسته از نخست در قدم اول مکتبای صنف 12 بسته شد، سپس همه مکاتب برای روی دخترها بسته شد، بعد از او در آخرین تحول هم تحصیلات عالی برای دختران بسته شد، و با وجود تلاش های جامعه جهانی، نشست ها و گردمایی های متفاوت، طالبان گوش به این خواسته ها ندادند. و میخواستم نیست یک بانوی افغان و در این مورد نظر شما را ببینم. بفرمایید.
بله
بفرمایید. سوال ما را گرفتیم؟
خب
بله میشنید؟ بله، صدای شما را میشنید، بفرمایید.
خب ما کسی که میبینیم طالبان دلائل خود داشتن در اوائل، دلائل را که گروه طالبان در اوائل را کردن به خاطر نصاب تعلیم کوشش دختران در مکاتب کشور، که به خاطر کوشش دختران در مکاتب بود و میگوستن باید روی فلاسازی هم کارشاد و سپس در روزه مکاتب را باز خواهند کرد. ولی واضح است که نه مشکل در نصاب تحصیل افغانستان وجود داشت و نه هم کاسی در کوشش دختران دانش آموز. اساسی ترین مسئله این است که گروه طالبان کسب تحصیل دختران را از منظر رسم و رواج قومی قبیله‌ای خاص خودشان تکترن نمیدانیم چی بودیم از دید خودشان میدونن و در فرهنگ طالبان چیزی به نام سواد یا زن در اجتماع وجود نداره و همچنین ایدئولوژی زن ستیزانه این گروه طالبان نه تنها در عرصه تحصیل بلکه در تمام عرصه ها واضح و آشکار است. طوری که در دو دهه اخیر شاهد بودیم در مناطقی که طالبان حضور داشتن، حضور گسترده داشتن، دختران حق رفتن به مکاتب و آموزشگاه را به هیچ صورت نداشتن و تنها از زنان به عنوان کارگران داخل چهار دیواری خانه یا برده های جنس استفاده میکردن. بدون شک که ایدئولوژی طالبان کاملا به ضدیت حضور زنان در هر اساس و بر اساس دیدگاه گروه زن در اجتماع جایگاه ندارد، که در سیاست هم نیز ندارد، در اقتصاد نقش ندارد و حتی در شهر بازار باید به خود نیروهای طالبان را برود. در کل زن در دیدگاه طالبان یک موجود بی‌ارزش است.
اما فکر نمی کنین بانو هدایت که طالبان خوب میره میفهمن که زنان نیمی از نیروی فعال جامعه را تشکیل میدن و اونا خودشان بالاخره ضرورت دارن به این نیروی فعال، چه در شفاخانه ها، چه در مثلا در نیروی پلیس، و ضرورت دارن به حضور زنان. فکر نمی کنین که طالبان این ضرورت احساس میکنن؟
ما قبلا هم در یک برنامه شما اشاره کردیم که اگر وضعیت به این شکل دوام کنه، زنان بیشتر از یک برده جنسی چیز دیگری به طالبان ازش نخواهد داشت، به خاطر که زنان اگر از زنان در محافل گروه طالبان هم یاد شوه یا به کدام جمعی از طالبان صورت بگیره، زنان به خاطر منفعت خود اینا است و در جهت این که بتواند با این کار از جامعه جهانی کسی مشروعیت کند. در کل طالبان از دل و جان میخواهد که زنان را وسیله بازی های کسی به خود قرار بدهند و حضور زن جامعه را ما فکر میکنیم باسوادتر و بابینشتر و درخششتر میکند و جامعه بدون حضور و بدون نقش زن خب معلوم دارست که یک جامعه سلح، جامعه تاریخ و یک جامعه وحشت نخواهد بود و ترس طالب از پیشرفت و از دست تحصیل زن است. دیگر چون زنان دیگر فرزندان افراطی، اولادهای انتحاری اگر واضح تر بگیریم به دنیا نمی آرند و وقت زن بیتواد شد از اون نسل روشن فکر ممکن نیست بروید. ترس لازم گروه حاکم از این است که از همین دلیل است که درهای تحصیل و درد روشنایی را بستن. خب دیگر چی
بگویم؟ تشکر شما.
تصیب پروگرام که منصر است نور پختی نمشته چه تشتر با مطرح کنم اجازه را که چه دلتا د سبون صاحب نظر واخلو. سبون صاحب لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه د خبرونه په لمړی نیمایي کې د ملګرو ملتونو د اروپایي ټولنې او د امریکا حکومت دوی یو لړ سلام مشورې پیل کړي دي او غواړي چې د طالبانو سره په خپل تعامل کې بدلون راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وان نت پرایس پرون دلته خبریالانو ته وویل چې دوی به په دې برخه کې اقدام کوي او له افغانانو سره د طالبانو چلن به بی ځواب پاتې نشي او پایلې به ولري. ستاسو په نظر د امریکا ځواب به څه وي؟
ډیره مننه. د سې مخو دقیق نه پویږو چې دوی به په خپل پلان او پالیسۍ کې څه لري او څه ډول محدودیتونه به وي یا به څه ډول نرمښت له دوی سره رامنځته کوي، خو مهمه خبره دا ده چې موږ ډیره غوښتنه چې لرو او ډیر امید چې لرو او ډیر اصرار چې کوو هغه په افغانستان کې د حاکم نظام پر طالبان وی کوو، ځکه چې موږ دوی وایو چې هغه حقونه چې هغه په هر لحاظ باندې د یو ملک د اتباعو حق دی هغه باید ورکړ شي. یعنی دا مور حکومت چې دی دا د مور و پلار حیثیت لري. یعنی فکر وکړي که چېرته د نړۍ سره تعاملات کېږي او هغه د افغاني اتباعو په سر باندې کېږي، معنی دا ده چې زه خپل اولاد ونیسم او خیر غمل کوم او یو بیرونی کس ته وایم چې که ته داسې کې نو که خ کنی زه د خپل اولاد مطلب بندي کوم، دغه حق ترې اخلم، دا حق ترې اخلم. اصلا زه ډیر زیات د نړۍ د تعاملاتو په هغوی باندې ماته مهمه ده چې دغه حقونه چې دي دا حکومت مسؤلیت لري، دا باید ورته ورکړي او نړۍ چې هر ډول تعاملات ورسره کوي، هر ډول گذشت کوي. مونږ ته مهمه خبره دا ده چې زمونږ خویندې مکتبونو ته لاړ شي، زمونږ پوهنتونونو ته لاړ شي، دا وایي هغه اساسي حقونه چې په هغه هیواد کې دی هغه ورته ورکړ شي. دا که د اسلامي هیوادونو له ادرس نه وي، که د هر هیواد له ادرس نه وي، او دغسې یو وضعیت رامنځته کیږي، د ټولو افغانانو همدا هیله ده او همدا امید دی چې داسې حالات او شرایط رامنځته شي بلاخره چې په دغه هیواد کې د دغې لوی او مهم قشر دغه اساسي او بنسټیز حقونه نقض شوي دي، بلاخره دا ورته ورکړل شي. دغه تعاملات
مانه اسفي صاحب که اجازه وي پښتنه به زبل انقاجان نو کوم بیا به تاسې مېمن هدایت پښتنه مې دا کوله چې تاسې اتمن په جریان کې هستی چې د طالبانو د رهبرۍ په سطح یو لړ اختلافات شته، اما هغه کسان چې د نجونو له تعلیم سره موافق دي د دوی شمېر ډېر کم ده. ستاسو په نظر دوی څه ابزار لري چې خپل رهبرۍ تر قناعت ورکړي چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، او یا فکر کوي چې دا یوازې په یو انتقاد او یا په یو اعتراض باندې پاتې کیږي او نور نو څه تغییر پکې نه راځي؟ بله
به نظر این من یگانه راه به خاطر تغییر وضعیت فقط بدیل به جای گروه طالبان است، که ما بدیل به جای گروه طالبان از کشورهای بین المللی از جهان خواهیم هستیم که بدون خونریزی و تغییر حاکمیت و همشمول باشه که مردم افغانستان همگی خواهان است. و من میخوام بسیار کوتاه و مختصر اشاره کنم که ما on behalf of دیگر زنان افغان نه تنها از جامعه بین‌الملل بلکه از همه دنیا خواهم ازیستیم که بجای باج‌دهی از فشار لازم کار بگیرن و سرنوشت ما دختران افغان قدر ساده نبینن. جامعه ملل هم فراتر از توجیه یا کارن کاری دیگر برای زن افغان نکردن یا هم برای باز شدن دانشگاه ها و مکاتب فشار لازمی انجام نشده و یا برای بدین طالبان تصمیم گرفته نشده تا مرد زن افغانستان هر دو از این اقل ماندگی نجات یابند. و طالبان که ما فکر نکنم از این ما کدام توقعی داشته باشیم، ما دوستان افغان هر چی گریستیم حضر کردیم در بکار در روشنهی را باز کرد، اما کوچکترین ارزش برای کار تحصیل ما زمان نگذاشتن و قسمت ما میدونیم ماهیت طالبان تغییر ناپذیر است.
اما بانهده در حالی که همه جهان مصرانه از تلاش کردن، تاکید کردن تا طالبان بپذیرن خواهشاشون، اونا قبول نکردن، جهان بالاخره چی کار خواهد کرد؟ آیا اقدامات نظامی متواصل خواهد شد به نظر شما؟
خب تا جایی که دیده میشه بله اقدامات نظامی شاید پیش بگیرن، چون فشاری که جامعه بین المللی بالای طالبان وارد کرده مدت بیشتر از 7 ماه کدام نتیجه کدام هیچ تاثیرات بالای طالبان نداشتن و چیزی که دیده میشه بله متاسفانه کدام روشنه پیش رو نیست. شاید هم همین توصیم شما باشه.
تشکر از شما.
جناب سباون صاحب، د امریکا د تګلارو په اړه خبرې وشولې، اما دلته د ملګرو ملتونو حضور او فعالیت هم د پام وړ ده. تاسې ګوري چې یو هفته مخکې د ملګرو ملتونو د منشي مرستیاله آمنه محمد کابل ته سفر وکړ، لغین وروسته اوس مارتین گریفیتس کابل ته راغله ده. بالاخره دوی څه غواړي چې طالبانو ته څه پیغام ورکړي؟ تر هغه ځایه چې په خبرونو کې مونږ اورو، هغه دا ده چې ملګري ملتونه هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب طالبانو ته دا ووایي چې که تاسې خپله تګلاره بدله نه کوي، مرستې په تاسې باندې بندیږي. فکر کوي چې ملګري ملتونه به په خپل دې ماموریت کې بریالي شي؟
ملګری ملتونو سازمان خو دغه نړیوالو قوانینو او اصولو پر بنسټ باندې مسولیت دا لري چې په دغه کې د هیوادونو وضعیت د یو خاصو طرز عملونو او د قوانینو پر اساس شوی دی، او دا هیوادونه مکلف دي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو شمېر هغه اساسي او بنسټیز اصول چې دي هغه رعایت کړي، او دا سازمان هم د حقوقي او قانوني لحاظ باندې د ټولو هیوادونو په مقابل کې او بیا په ځانګړي توګه دغه هیواد د ادباو په مقابل کې چې داغوی حقونه نقض کیږي او دوی مسولیت لري چې داغې لپاره هڅه وکړي کاغه د ډیپلوماټیکو حل زرو لارې وی مخامخ وی په هر لارې چاره چوي دوی د مسولیت لري. اوس وخت کې چې د ملګرو ملتونو سازمان کې محلي ځلې شروع کړي دي تر ډیره حدا پوری دا د قدر او د ستاینې وړ دي. دا سره د دې چې نتیجې نه راوړي خو مهمه دا ده چې دا بي تفاوتي هم نه د اختیار کړي. خو کوم بل اړخ ته ګورو چې یادم راستو باندې دلې تاسو په یوه کمره کې باندې کې بیرته عام ولس متضرر کیږي، یعنی فقر تاسو په یوه چې کومې مرحله ته رسیدلې دا په نورو برخو کې بیکاری دا ټول کپر کال ته اداري خپل کارونه باندې الته په زرهاو خلک دندې د لاسه ورکړي. افر که کمره کې ودرای په ملیونونو انسانانو سره دوی مشتنی کومکونه کوي الته نور zarar دغه کیږي. موږ د دغه ډول اقدامات په لوي نه یو چې دلته د مرستې باندې شي او دلته دغه ډول باندې زونو هتي وشي چې هغه بیرته پار، یعنی هر هغه اقدام چې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې کیږي او په هغه کې عام ولس متضرر کیږي، زه فکر کوم چې دا به بیا په افغانستان کې یو بل بشري ناورین ته زمينه برابر
کړي. اما سبون سره طالبان دې باید په دې باندې پوه شي چې د افغانستان د اقتصاد او دغه اقتصادي بهیر او د مصارف لګښتونه په یو ډول نه یو ډول په نړیوالو مرستو باندې متکی ده. همدا اوس په هفته کې 200 میلیون ډالر افغانستان ته رسیږي او دا د پیسو د قیمت په ساتلو کې په بازار کې د افغانیو او همدارنګه د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته کوي چې د خپل حکومت وچلې. ولې د دې ټولو سره یو ډول لوبه کوي؟ ولې د توجه نه کوي په داسې حال کې چې کده غبرستي باندې شي لوګه لدین هم زیاتیږي؟ دا خو بل اخره باید د ولس فکر وشي کنه چې د دنیا سره داسې یو تعامل رامنځته شي چې دا چا خبره په امستله نسیخ وسوسیږي نه کباب.
او شکیب صاحب موږ خو همدا غوښتنه لرو، همدا ګیلم لرو او همدا وړاندیزم حکومت ته لرو چې تاسو هر ډول بے پامی چې دی دا غي ضرر چې دی په ولسته په شکل د اشکال ورسیږي. د دنیا ټول ملکونه چې وګوري دا د ټولو هیوادونو سره په ارتباطاتو په اړیکو کې په اقتصادي کې په نظامی کې په ډیپلوماټیکو برخو کې په نورو فرهنګي او کلتوري برخو کې د غټ تفاهمات او رابطي وړي کې چې جات شي وي د همدې لپاره جات شي وي چې څنګه خپل اتباع خپل ولز خپل قوم خپل پلویان او ملاتړي دا غوي ژوند کې څنګه بدلون راوستلی شي. تاسو وګورئ دا د دنیا د ټولو هیوادونو ترمنځ دا پروتوکولونه او معاهدات او تعهدات کیږي. دې کې یوازې یوازې دا چې څنګه د ملک وګړي هغه بقا پیدا کی او څنګه ځکه حکومت مخکې ما ویل چې د مور پلار حیثیت لري. کپدې ولس فقر را روان دي، کپدې ولس بیکاری را روانه ده، کپدې روزګاری روانه ده او دا د تاریخ یو دوره ده. او زه فکر کوم چې دا به بیا د تاریخ داسې یو دوره وي چې د ډیر زیاته زورونکې دوره به وي او د دغه حکومت لپاره به یو ډول ډیره خفه کوونکې او ډیر ډول ناسم پیغام پر راتلونکي تاریخ کې د دې په بات شي. اوس حکومت موږ هم دا وایو چې ټولې بے پامۍ بے پروايي دا به نور شاته کی او په زغر د خپل ولز د بقا او د خیرازۍ لپاره د نړۍ سره د تفاهم ژبه پرانیزي او ټول هغه چې وکي چې په هغه کې د ولز هغه حقونه خوندې شي او د هغه د بیکاری څنګه حل شي. زه وایم کدا وضعیت دا چې دوام کوي ډیر لوی فقر رامست کیږي، ډیر بیروزګاری را موسم شته خو دا به نور ډیر زیات شي. نو موږ وایو چې دا حکومت د مور او پلار حیثیت لري او نور باید په خپل ملت او په خپل رعیت چې هغه د دوی په سر باندې د حکمرانانو په توګه حکمرانی کوي باید ورته د خواخوږۍ د نظر نه وګوري او نو په دې برخه کې هغه کوم بي پامۍ چې وي دي هغه بي پامۍ باید نور به تکرار نشي.
تشکر از شما، تشکر از هر دو مهمان محترم. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را جمع بندی میکنیم. هر مهمان محترم فقط 2 دقیقه وقت میتیم. مسئله ایست که با وجود همه فشارها، با وجودی که طالبان بالاخره وعده کردن که در سال آینده مکتبا را باز میکنند با نصاب درسی جدید و یونیفرم تازه، چقدر شما بالاخره امیدوار هستین و بالاخره راه بیرون رفته چگونه میبینین؟ نخست بانو هدایت و سپس آقای سواون بفرمایید.
من نظم هیلو غختنم داده اول ز خپل دی مسولیت ته آماده ایم. دوی دی مون تخپل تاګلار روخانه کی مون په دوه افتو کې د دوی د خوخ مطابق د سی تاګلار جوړو چې پاغي باندې مون مکتبونه پرانیزو په هنتونونه پرانیزو او د خويندو لپاره د کاری موهیت هم برابر کو. خو مونږ هم دا دی چې نور باید په دغه برخه کې وعدو نتیر شو او عملا اقدام وکړو او دا اقدام به د هر افغان کور ته خوشحالي ورولي. لکه څنګه چې اوس په هر کور کې خفګان دی، مایوسي ده او یو ډول نارضایتي موجوده ده، نو زه متعقین چې په دې سره به ډیر زیات خوښي موجوده شي. نو که د پالیسۍ او د ستراتیژۍ او د کار او د طرز العملونو خبرې اول زه منحل چې د یو کشر افغان په توګه باندې دې ته آماده یم چې په دغه برخه کې مونږ او د څه وتاګلار رامسته کوچی پاره کې د افغانانو ټول هغه اساسي حقونه په ځای شي او د خپل اساسي حق نه برخمن شي او د نړۍ سره.
تشکر خو یې سمول. تشکر بونو هدایت بفرمایئ.
بله من میخوام بسیار کوتاه به سوال شما پاسخ بدم که طالبان یک گروه متحجری است که نه به قول و وعده خود افتاده هستند، نه به اصول اجتماعی باورمند هستند و در نهایت به هیچ چیز ارزش به یک جامعه سالم اهمیت نمیدند و باور ندارند. و ما به عنوان یک بانو، یک دختر افغان که در مدت 20 سال هزینه کردم، درس خواندم، تحصیل کردم، کار کردم، بالاخره به شغلی رسیدم و به خود فضلیه خیلی خوب ساختم، امروز یک گروه جاهل رادیکال تندرو بیاید و تمام دست آورده نظر بسفر کند قطعا اجازه نمیتون. و زمانی که به این حق خود نرسیم تحت هیچ شرایطی از مبارزه خود دست نمیکشیم و اجازه نمیدیم گروه های از مدارس که پشاور و پنجاب بیایند و این همه دست آورده ما را زیر رو کنند. نه خیر، آنها فقط میگذارند که زنان فعالیت های فرهنگی خود را بند کنند و نه در خدمت مبارزات مدنی برای زنان حق فعالیت میتند. ولی ما میخواهیم به طالب نشان بدیم که اگر تو مبارزه مدنی مانی شده میتوانی و میتوانم از طریق فعالیت های فرهنگی خود حضور پرقوت در جامعه از خود تعریف کنم.
آیا فکر میکنین که اعتراضات جهانی تمام بانوانی که در خارج از کشور هستند بالاخره به جایی خواهد رسید، گوش شنوایی در برابرشان حضور خواهد داشت، پیدا خواهد شد؟ ببخشید بانو
امید ما سازمان های جهانی است.
بله،
توقع ما که صدای ما را اگر از دیگه طریق نمیشه فقط اعتراضات شاید یگانه را هش باشه که اینجور همه شور و صدای ما کل دنیا را گرفته، تمام دنیا را گرفته.
امیدوارم که نتیجه بده. صحیح، بسیار زیاد تشکر. یک انتقادی که بالای شما هست اوی است که شما هم یک صف واحد ندارین در کارهای مدنی تان، اما به هر صورت در دوران جمهوریت انتقادها بسیار زیاد بود، در دوران طالبا و انتقادی که دو دوره بود دی دوره دیده نمیشه. به هر صورت افغانستان یک کشور است که همیش در حال تحول بوده. از هر دو مهمان گرامی ما تشکری میکنیم، سپاس میکنیم که در برنامه حضور یافتن و با ما صحبت کردن.
بله، از بانو انقا هدایت فعال حقوق زن و جناب آقای عبدالبصیر سباون آگاه مسائل آموزشی جان سپاس که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردن. این برنامه به اینجا به پایان میرسه، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. از هر دو مهمان محترم جان سپاس.
در بلیخ پرامان پوره دختر پرامان
و بدنامه بعدی روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنند. لطفاً با ما باشین.